دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته خراغ لاست وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لته سیورو د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا کولی شئ چې ټلیفون هم راته وکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روانې میاشتې تر پای له طالبانو سره د سولې موافقې ښه امکان پیدا شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي، او د امریکا سینیټ د ایران خلاف د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. تفصیل: امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې داسې هیله خون کې اشاره دي چې هیواد به د روانې میاشتې تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي د فروری په 14مه د آی هارت ریډیو په یو خپرونه کې وویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ څخه چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته ډېر نږدې شوی دی او ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ زیاته کړه چې په راتلونکو دوه اونو کې به د هر څه پته ولګي. تر ټرمپ مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته په لار خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو نور معلومات یې ورنه کړل. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په برسلز کې د نیټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا او طالبانو د تشدد پر کمولو مذاکرات کړي دي. د ده په وینا امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پر وړاندیز خبرې کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه له شرایطو پرته په پټو سترګو نه کیږي، او زیاته کړه چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان د پارلمان غړې غونډې ته وینا وکړي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي ریډیو وایي د ترکیې ولسمشر تیر ماښام په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال عارف الوی سره ولیدل، او دواړه مشران له ملي ګټو سره پر تړلو موضوعاتو د یو بل پر ملاتړ کولو سلا شول. د ریډیو په وینا ولسمشر اردوغان او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دواړو هیوادونو کاروبار او پانګونې فورم ته هم وینا وکړي. د بلوچستان په لورالای کې یو قبایلي مشر ویلي چې د ښار انتظامی مشر یې د شهریت کاغذونه ځنډولي. سردار ګل مرجان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ډپټي کمشنر د فروری په 12مه په اردو ورځپاڼه جنگ کې د یو اشتهار په خپرولو ورباندې د ملي امنیت او امنیتي ادارو ضد څرګندونو کولو تور پورې کړی، او د وسلو اجازتنامې یې هم ورته منسوخ کړي دي. د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي ګل مرجان تېره اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مشرانو او ملاتړو ته مېلمستیا کړې وه چې باندې شپې مهال پولیسو چاپه والاو د هغوی نیولو هڅه وکړه، خو د ورته د خپلو میلمنو له سپارلو انکار وکړ، نو هغوی یې پر ضد پرچا دایره کړه چې د بلوچستان هایکورټ غیر آئینی بللې.
په جنگ اخبار چې کومه ورځپاڼه ده دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډپټي کمشنر چاپ کړی دی، سیاره مشتیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي دا ماتله وو د هایکورټ کې پراته تاریخ باندې بیا پېښې د فروری.
په دې اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر ضیاءالله لانګو سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو نه توانېدو. د نوموړي مرستیال البته مشال ریډیو ته وویل چې د لورالای انتظامی مشر به ضرور د ګلمرجان د شهریت معطلولو دلیل لري. موږ د ښار له ډپټي کمشنر اسد کاکړ سره هم په خبرو بریالي نه شو. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو نن هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی. پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان په مشرۍ د اپیکس کمیټه غونډه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته د معاوضې ورکولو په اړه خبرې وشوې. د گورنر له دفتره پرون په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې د قبایلي ضلعو انتظامی ډانچې، عدلیې، پولیسو او د شمالي وزیرستان متاثرینو ته پر معاوضې ورکولو خبرې وشوې. خو د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو په سیمه کې د 15 ورځو احتجاج احتجاجي ناست وروسته په پیښور کې د دوو نورو رئیس احتجاجي ناست پیل کړي. دوی وایي چې حکومت ورسره د ړنګو شو دوکانونو په اړه د معاوضې ورکولو ژمنې سرته نه دي رسولې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي کله چې هم دوی د حکومتي پالیسو خلاف احتجاج اعلان کړي نو سمدستي ورته له احتساب عدالته نوټیس ورشي. بلاول زرداری پرون په راولپنډی کې په احتساب عدالت کې په یو مقدمه کې تر حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د ادارو او د قانون د واکمن احترام کوي او یو کال مخکې د سپریم کورټ چیف جسټس ته د جعلي کاتو په مقدمه کې له تورونو سپین ګرځولی و. خو د دې باوجود یې احتساب عدالت راغواړي. دا زمونږ غلط فهمی و چې نیب به پر یو کلن ماشوم کیس نه جوړوي. زمونږ دا امید نه و چې پاکستان چیف جسټس یو کال وړاندې د ټول هیواد مخې ته دا وویل. خو بیا هم زمونږ زورونه روانه ده. خو د احتساب د چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاحکار شهزاده اکبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د سپریم کورټ پلټنیزې ډلې دغه کیس د احتساب عدالت ته وړاندې کړی او دا چې په هیواد کې څوک هم له قانونه بالاتر نه دي. او د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. د قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل پوځي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرسه منظوري واخلي. د قرارداد په منظورولو کې د ریپبلیکن ګوند اته غړي له ډیموکراټانو سره مل شول چې 55 رایې حمایت او 45 په مخالفت کې ورکړل شوې. کین او د قرارداد نورو پلویانو وویل چې د دې مقصد ولسمشر ټرمپ په نښه کول نه دي بلکې په دې ټینګار کول دي چې کانګرس د جګړې د اعلان واک لري. د امریکا د آئین له مخې ولسمشر نه بلکې کانګرس د جګړې د اعلان واک اختیار لري. ولسمشر ټرمپ او دغه پلویان ویلي چې په دې سره به ایران او نورو ممکنه مخالفینو ته غلطه اشاره ورکړی شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ښه امکان پیدا شوی.
The United States and the Taliban have negotiated a
shomo taqib mekunim Qatar az yek sal ta bal taghir besyar ziyad amad.
Takal shavi che Turkiye ulusmashar Recep Tayyip Erdogan nan da Pakistan parliament gadi gundi ta waina ukri. Da loralai intizamiye da yuzai mashar Sardar Gulmarjan shahriyat sandawlewi.
Local council شروع کړ چې څوک څو نظم غږ بچان له ماسو په لوخر کې دي. نظم بچان او سکیورټي څه ګناه کړی دي؟ زما د بچان د سلطان کېسل
پیپلز ګوند ویلي دي چې حکومت د احتساب ادارې له لارې بلاول بوټو زرداری په نخښه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې افغان حکومت د جنسي زورونو پیښو پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي.
پروسیکیوټینګ سیکشوال وایلنس هاز لانګ بن ډیفیکلټ.
ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندري هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې داسې امکانات دي چې هیواد یې ښایي د رواني میاشت تر پایه له طالب استازو سره یوې موافقې ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا پر داسې وخت کړي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ او د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې امریکا له طالبانو سره د تشدد د کمولو پر وړاندیز غږېدلی. افغان حکومت وایي ښایي په لنډ وخت کې له طالبانو سره خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا د امریکایي او افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې داسې هیله بښونکې اشارې دي چې هیواد به یې د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي بیګا د آی هارت راډیو په یوه خپرونه کې وویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپه چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسیدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته خورا نږدې شوی دی او په اند یې ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ ویل په راتلونکو دوه اونیو کې به هر څه روښانه شي. تر ترامپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جرمني ته پر لار خبریالان ته ویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پامپیو د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون لپاره جرمني ته ورغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د جرمني په سفر دی او ټاکل شوی چې دواړه د غونډې پر مهال سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د فبروري پر 14 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته ویل چې امریکا او طالبانو د تشدد پر کمولو
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
اسپر همداراز ویل چې امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پر وړاندیز بحث کړی دی. خو ده زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا د سرتیرو ایستل او نور مذاکرات به مشروط وي او د تاوتریخوالي تر کمیدو وروسته به پیلیږي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. نوموړي پرون مشال راډیو ته په مرکه کې ویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده؟
دی وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي. د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولس ته وعده ورکوو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 2 لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شایي په 2 ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یوه پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې د 2 ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی. وایي له امریکا سره موافقه ته تر رسیدو وروسته به ورسره د سولې مذاکرات پیل کړي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکلي چې که په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي نو دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې وروسته ښایي د 10 ورځو په موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. مشال راډیو ته غوږ یاست. دویم موضوع ته ورزو. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړي. اردوغان پرون د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید او بیګای له پاکستانی ولسمشر عارف الوی سره لیدلی او دواړو مشرانو د ملي ګټو په موضوعاتو کې د یو بل د ملاتړ هوډ وښود. له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال احمدالله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمدالله هرکلی درته وایم. که درته ووایې چې بیګا څه وشول دواړو مشرانو چې یو بل سره ولیدل؟
ډیره مننه پامیر. د ترکی صدر چې کوم دی هغه د وزیر اعظم عمران خان په بلنه باندې په 2 ورځني سفر پرون مازیګر اسلام آباد ته راورسېدو او لکه د نور کله په شان ته عمران خان یو واری بیا چې کوم دی نه صرف په نور خان ایئر بیس د نومو د ترکی صدر هرکلی وکړو بلکې په خپلې موټر په چلولو سره نوموړی چې کوم دی او هغه سره چې د هغې میرمن راغلی او نور پلاوي چې کوم دی هغه اول راغلل د وزیر اعظم هاوس ته اغلته هغه ته ګارډ آف آنر ورکړلی شو او د هغې وروسته بیا چې کوم دی ترکی صدر پاکستان ولسمشر عارف الوی چې کوم دی هغه سره ملاقات وکړلو د خارجه دفتر تر مخه چې په دغه ملاقات کې صدر عارف الوی چې کوم دی او ترکی صدر چې کوم دی د کشمیر نه علاوه د افغانستان حالات چې کوم دی په هغه باندې خبرې وکړلې. دغه شان دوه ملکونو ترمنځ مرستې شوې تجارت شو او په نور مختلفو چارو باندې چې کوم دی هغه خبرې اترې وکړلې شولې او د ترکی صدر په درناوي کې چې کوم دی د ماخستان ډوډۍ تابعیا هم کړې شوې وه صدر عارف الوی لخوا په هغه کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا نه علاوه مختلف وفاقي وزیران او نور اعلی چارواکي او د ترکی نه چې کمپلاوي راغلي وو ځکه چې خارجه وزارت دا و چې د ترکی نه یو اعلی کچپلاوي راغلي چې پکې تاجران او مختلف سرمایه کاران چې کوم دی هغه هم شامل دي.
سمه ده. احمد کدار ته وای چې پارلمان ته وینا چې دا غ کله کیږي؟
پامیر بالکل نن ورځ چې کوم ده هغه د ترکی صدر نن ورځ مصوفه ورځ ده په پاکستان کې یولس بجې چې کوم ده هغه به د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه چې کوم ده هغه رابللی شوې ده. هغې ته به د ترکی صدر چې کوم ده وینا کوي. د دې نه وړاندې په 2018 کال کې هم ترکی صدر چې کوم هغه د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې وه. دا دویم ځل دی چې هغه به وینا کوي. د هغې نه وروسته وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات دی. دغه شانتې چې کوم د پاکستان او ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم چې کوم ده هغې حوالے سره به هم بیا غونډه کیږي. پاغه کې مختلف قسم معاهده چې کوم دي پاغه کې د پاکستان او ترکی دوهری شریعت یا دواړو ملکونو نشنلټی چې کوم ده هغه په حواله
خبر خبر شهریت لرونکو پاړه باندې کې دي شی موافقه وشي او همدارز د او همدارز د کاروبار او د پانګونی په فورم ته بدواړه مشران وزیر اعظم عمران خان او رجب طیب اردوغان وینا کوي. ډیره زیاته مننه احمد الله را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
د بلوچستان په لور لای کې انتظامیه د یو ځایي قبایلی مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي شناختی کارډ او د شهریت نور اسناد ماتل کړي او د هغه پر ضد د کار روایي غږ کړی دی. سردار ګل مرجان بیگا له مشال رادیو سره په خبرو کې د انتظامیه تورونه رد کړل او وایي د آئینی حقونو لپاره مبارزه د قانون سرغړونه نه ده. د وکیل وایي د بلوچستان های کورټ هم پر ګلمرجان لګیدلي تورونه ځنډې ولیدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د لورلایي ډپټي کمشنر به ضرور د خپل اقدام دلیل لري. شاهین بونیره معلومات راکوي.
د بلوچستان د لورلای ډیپټی کمشنر د فروری په 12مه نیټه په جنگ ورسپانه کې د ځایي قبایلی مشر سردار ګلمرجان پر ضد یو اشتهار خپور کړی دی. په دې کې راغلی چې سردار ګلمرجان د قومي سلامتۍ او امنیتي ادارو پر ضد څرګندونې کړي. نو له دې قبلې د پاکستان د سټیزنشپ اکټ د لاندې د هغه د شهریت اسناد معطل کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سردار ګلمرجان د ده پر ضد لګول شوي تورونه رد کړه او زیات اکړه چې لدې وړاندې هم دې او د کورنۍ د امنیتي دارو لخوا د زور زیاتی ښکار شوې دي.
دوی ته دا اکرام نه لاس سره دوی راولا سوس با ما باندې زما شناختی کارت لوکل په لوکل کې زما بچان دي زما زوی په روس کې سبق وایي. روس د روان دي مدیکل پر مدیکل باندې روان دي. لوکل کې اصل چې لوکل کې اصل سره زما ګرد بچان له ما سره په لوکل کې دي. زما بچانو سکیورټی څه ګناه کړې ده؟ زما د بچان د اصل څنګه اصل ګورې وار ما باندې جرم ثابت شي بیا به نه درا خېسلې. زه د دې ملک په عین خلاف لار سم. زه د دې ملک د قانون خلاف لار سم. بیا به زما شریعت خېسلې ګورې که ما باندې جرم ثابت شي ما ته د سزا ملاو شي.
د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي چې موکلې د فروری په 8مه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران میلمانه کړي وو چې امنیتي ادارو یې په کور چاپه ووهله او د هغوی د نیولو هڅه یې وکړه. کله چې سردار ګلمرجان د خپلو میلمنو امنیتي ادارو ته د ورکولو نه انکار وکړو نو پر ضد مقدمه درج کړل شوې خو د بلوچستان های کورټ دغه مقدمه غیر آئینی بللې دي.
جسټس امید بلوچ په عدالت کې د پیشي وسو او دا ټول اف آی آر دې معطل کړ. دغه باوجود په جنگ اخبار چې کوم ورځپاڼه د دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډپټي کمشنر چاپ کړی دی سیاره مشتیو دا د سردار ګلمرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي دا ماتلو د انټیریر منیسټری له طرفه ممنوع بورس اصلي دي دا غل لایسنسونه ورکړل شوی دي دا ماتل دي او د سکم شناختی کارت دي دا هم موږ ماتل کوو نه. دغه اف آی آر بنیاد جوړ کړی دی های کورټ کې بیا پیښې کېږي پراته تاریخ باندې بیا پیښې د فروری.
په دې اړه مو چې کله د بلوچستان د کورنو چارو د وزیر ضیا الله لانګو سره تماس ونیولو نو د هغه مرستیال وویل چې وزیر په ځای موجود نه دی خو ډیپټی کمشنر د حکومت یو ذمہ وار چارواکی دی او هغه چې کومه پریکړه کړې نو ارومرو به ورسره څه دلیل وي. د سیمې د ډیپټي کمشنر اسد خان کاکړ سره مهم د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمېر مشرانو پر ضد یا خو مقدمه درج شوې دي او یا د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې که احتساب ادارې گرفتار کړي نو خو راصفه بوټو زرداری به یې آواز جوړیږي. نوموړي پرون ادارې ته تر حاضرېدو وروسته خبریالانو ته ویل سپریم کورټ بې ګناه ګرځولی خو د احتساب ملي ادارې ورغواړي. حکومت وایي د بې نومه بانکي حسابونو مقدمه سپریم کورټ د احتساب ادارې ته سپارلې. د شاهین منیری رپورټ.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامی ادارې ته د وړاندې کېدو نه وروسته خبري غونډې ته ویلي چې د سپریم کورټ چیف جسټس هغه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې خو نه پوهیږي چې احتساب عدالت ورته بیا ولې د حاضرېدو ویلي دي. د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر بهرمن تنګي بیګا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کله نه ګوند حکومت پر ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی نو د مشرانو پر ضد مقدمه بیا پرانستل شوې دي.
د دې کیس په باره کې د سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس هم یو ریمارکس دي چې بلاول بوټو زرداری صاحب په دې کې بے ګناه دي یعنی معصوم دي. پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ ته احتساب عدالتونو مو احترام کوي او هغه کې خپل پیش کېدل غواړي ولې چې موږ د کیسونو نه تښتینو. خو صرف دا ضرور زموږ سوال دی چې پوره پاکستان 22 کروڑ عوام ته یو میسج دی چې دا پولیټیکل وکټمایزیشن دی.
دا وخت په پاکستان کې د دوو لویو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي او ځینې مشران نیول شوي هم دي. آیا په پاکستان کې د احتساب عمل د قانون سره سم روان دی؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې سکتر او د قانوني چارو پوه عابد علي اډوکیټ وایي
چې د دې شفاف احتساب غواړي نو دوی په پی آر ټی باندې د پېښور های کورټ آرډر سسپنشن لپاره سپریم کورټ ته ولې لاړل؟ که د دې په لمنه باندې داغ نه وي او دا صفا احتساب وي نو پکارو چې دوی ویلي چې را ودی شي انکوائری دی وشي که موږ باندې څه ثابت شو بالکل موږ فیس کوو. تاسو په دې وخت کې وګوره دا ټریجری بینچ اوسه پورې نه به نوټس تللی دی نه هغې ته څه بل څه شوي دي صرف او صرف دا اپوزیشن ته نوټس روانې دي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا وخت د مالی ستونزو سره مخ دی او د شیانو د بیو لوړېدو سره ولسی رد عمل په ډېرېدو دی نو حکومت د مخالفو اوازونو مخه نیول غواړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقي زیاتوي
اپوزیشن کم لیڈر چې نو هغه بلاول بوټو زرداری ځکه چې شهبا شریف هغه لندن کې ناست دی نواز شریف مشته مریم نواز چې بالکل چپ تک کم اپوزیشن لیڈر چې دی یا ایم این اے د اپوزیشن لاړه خجم حکومت باندې تنقید کوي اسٹیبلشمنٹ خلاف خبر کوي نو خلاف دا کم کیسز چې دی نو ری اوپن شي او هغه خلاف ریفرنسز چې دی نو هغه جوړ کړی شي. شاید خاقان عباسی خلاف پرون بیا دا یو ریفرنس منظوری ورکړل شوې ده دک شان د بلاول بوټو زرداری نن دا غوښته نیب والا حکومت ډیر زیات په مشکلاتو کې ده.
خو حکومت دریز لري چې د پاکستان تیر حکومتونو د خپل واک نه سرغړونه کړې او د هیواد وسیلې د خپل ذاتی یا کاروباري ګټو لپاره کارولې دي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر وویل چې دا معاملې د نور کاروایي لپاره د سپریم کورټ پلټنیز ډلې د احتساب ادارې ته حواله کړي او هیڅوک هم د قانون نه بالا نه دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د کورمی روغتیا اداره د سیمې په روغتونونو کې په بیړني ډول د ډاکټرانو خالی څوکۍ ډکوي. د سیمې یو روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن پرون ماښام مشال راډیو ته ویل چې ډاکټران په لنډمهاله توګه پر دندو ګماري. د سیمې اوسیدونکي د دې ګام هرکلی کوي، خو وایي حکومت دې څوکۍ دایمي ډکې کړي، ځکه چې دا ډول قراردادي ګمارنې په اورکزیو کې شوې وې چې نتیجه یې ورنکړه. طارق اورکزی له پیښوره.
د کورمی روغتیایی چارواکی ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمی په هنګامي بنیادو ورپوره کولو فیصله کړې ده. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي په هسپتالونو کې تیر کال پر خالي څوکو د نوي تنانو اخوستو غوښتنه له صوبایي حکومته شوې وه چې منظوري تر کې دو وروسته د غیر سرکاري ادارو له لارې په عرضي بنیادو به برتی کیږي.
ٹائم لگی یا پروسیجر کی ڈیر بڑی وقت علی نو دری دا سے ہوئی کہ منگا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور تھرو کنٹریکٹ بیسز بانے ایمرجنسی کی دا پوسٹنا منگا ٹول ڈکل
بل خوا زائی خلقو دا دغی گام ہر کلے کڑے دی خوای باید حکومت پا ہسپتالونو کی پر مستقل بنیادو دا سرکاری عملے اور ڈاکٹرانو برتی اکڑی اور بلدا چی پدے کی مقامی خلقو تا دے ترجیح ورکړی شي. د سده اوسیدونکو ملک حاجی صوبت خان اورکزی وایي که د سیمې هسپتالونو روغتیایي چارې د غیر سرکاري ادارو له لارې چلول وي نو دا به وقتی هغلته د صحت په لړ کې ستونزې حل کړي، خو د بل چا حکومت پر راتلو د دې مخالفت او یا د فنډ کمی داسې مسلو سره به یاد پالیسي دوامونه مومي.
دا ټرای یو ځلې په اورکزو ایجنسی کې میشتو کې شوي دی چې پرایویټ کسانی خستی وو خو چې بل حکومت راغو بیا ختم کو. لہذا مدا مشورہ دے اور بلکہ دب مطالبہ مدے صدائے مستقل ڈاکٹران و خصائشی صدا زرد خلاص پدی کی غور وکی او بیا د پر دغه څه مستقبل وی.
د دې ترڅنګ د سیمې محمد لیاقت اورکزی وای کله چې دوی په خیبر پختونخوا کې ورګډ شو نو دا تمې پیدا شو چې هغلته بیروزګاری د ختمېدو لپاره به یو جامع پالیسی جوړیږي، خو په عرضي بنیادو خلک له برتې کېدو سره ورته د حکومت اراده داسې نه ښکاري.
مخکې په قبایلي علاقو کې نه نوکریانې وې نه سوې نه سو، دا اوس هغه شولو خیبر پختونخوا سره څه ګډ شولو نو هغه نه بعد دا چانسز پیدا شولو اوس د عرضي بنیادو باندې کېږي نو دې هیڅ فائده نشته دی او په کوردارې سره دا یو مستقل بنیاد بندې وشي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په منځني او کوزه کورما کې دا وخت درې دیش ورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې تر 25 پورې ډاکټران کار کوي. د یاد سیمو په هسپتالونو کې ډېر وخت وشولو چې هغلته د ډاکټرانو نوي بړتي نه ده شوې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
اسلام آباد های کورٹ پرون د پاکستان د سزاګانو د قانون هغه برخه وځنډوله چې ورسره سم پلرونه سرپرستان او خونکي په خنیت او د اصلاح لپاره ماشوم ته جسمانی سزا ورکول شي. اسلام آباد های کورٹ دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د اردو ژبې نومیالي سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد روی په سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو د بندیز درخواست دایر کړی و. ډان ورځپاڼې پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شاه اعظمي پښتو کړي.
شهزاد روای په درخواست کې دریس خپل کړی و چې د پاکستان د جزا قانون 9 دفعه د ماشومان پر ضد د زور او تشدد د استعمال اجازه ورکوي. الحمدې کبله تیر کال د لاهور په یو سکول کې د جسمانی سزا له کبله یو ماشوم مړ شو. د شهزاد وکیل عدالت وویل چې پر جسمانی سزا بندیز لګول د ولس په ګټه ده. وکیل زیاته کړه چې سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد روای د تعلیمي اصلاحاتو لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. پر دې مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله وویل چې پارلمان هم په دې اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د شهزاد وکیل په ځواب کې ویل دوی غواړي چې پر جسمانی سزا بندیز ولګول سي، خو پارلمان به په دې اړه قوانین جوړوي. هغه زیاته کړه چې جسمانی سزا د ماشومانو پر دماغي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کوي. د دې په اورېدو جسټس مین الله د پاکستان د جزا قانون 9 دفعه وځنډول او ویل چې هر څوک چې تر 12 کلونو کم ماشومان ته په هر نیت جسمانی سزا ورکوي نو د عامل پر ضد قانوني کاروایی کېدای سي. عدالت ویل چې د کورنیو چارو وزارت باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي. عدالت په عین حال کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په دې اړه د مارچ تر 15 نیټې خپل ځواب جمع کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغو قضیو په برخه کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. هیومن رائټس واچ د فبروري پر 12 په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په لوګر کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د فوټبال د ښځینو لوبغاړو جنسي ځورونې هغه قضیې دي چې حکومت یې باید په اړه اقدام وکړي. د سازمان یوې مشرې پرون مشال راډیو ته ویل په افغانستان کې د جنسي ځورونو او تشدد مخنیوی د حکومت لپاره یوه ازموینه ده. افغان چارواکي وایي د لوګر او د فوټبال لوبغاړو د جنسي ځورونو قضیو په اړه پلټنو ته دوام ورکړی. فیروزه عزیزی معلومات لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بله پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي کله چې مظنون قبیل خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وویل
په حکومت کې د هغه زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي د هغې شتون دی، او د قانون او د ځانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کچې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډېرو هلکانو باندې د ښوونکو له لوري جنسي تیری سوی دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست له لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا خپور سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي وویل چې لوی څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجی سوي دي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشری قوانینو پرانا کې پیښو ته رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو حقو پیښو ته چې ورته رسیدلی په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلې او رسیدنې ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدګي قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولي په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زدکونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولي په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده، چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د چین په ووهان کې د کورونا وایرس له وجې د وژلیو شمیر زیاتېدو هلته میشت بهرني وګړي اندېښمن کړي دي. په ووهان کې په اوسیدونکو بهرنیانو کې زیاتره زده کوونکي دي چې پکې شاوخوا 1500 پاکستانیان هم شامل دي. دوی د خوراکي شیانو د کمښت شکایت کوي او هیله مند دي چې پاکستان حکومت به یې له ښاره د ژر ایستلو غم وخوري. هارون باچا د فرانس پرس اژانس د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس د مرکزي چین په ووهان ښار کې تر 1300 زیات کسان وژلي، زرګونه بهرني اتباع په هغه ښار کې گیر دي. د ګورپ پوخرل په نوم یو فلپایني چې په ووهان کې لوړې زده کړې کوي اجانس ته ویلي په دغه ښار کې بچ کېدل ګران دي او غواړي خپل هیواد ته ستون شي. نوموړي زیاته کړې په ووهان کې یوازې څو دوکانونه خلاص دي او د دوی لپاره د خوراکي شیانو ترلاسه کول ستونزمن شوي. چارواکو ویلي د ګل تر ورځې پورې په چین کې میشتو ویشت بهرنیو وګړو ته کورونا وایرس لګېدلی چې ورڅخه دوه کسان یو جاپاني او بل امریکایي مړه شوي دي. د ووهان ښار یو پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره تللې یوې پاکستانۍ ښځې رقیه شیخ اجانس ته ویلي ټول زده کوونکي په خپلو لیلیو یا هاسټلونو کې بند دي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته خوراکي توکي ورکوي خو بیې دوه چنده زیاتې دي. د شیخ په خبره په ووهان کې پاکستانی زده کوونکي په ویره کې دي چې خپل وطن ته د ستنېدو پر وخت به د چینایي چارواکو برخورد ورسره څنګه وي. د زده کوونکو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې چینایي چارواکو له هغو پاکستانیانو سره چې وطن ته ستانه شوي بد چلند کړی و. د پاکستان حکومت ویلي په ووهان کې د پاکستاني زده کوونکو شمیر 1500 دی خو له دې ښار د هغوی د ایستلو کوم پلان یې نه دی په ډاګه کړی. پاکستان په عین وخت کې د چین یو شمیر نورو ښارونو ته پروازونه بیرته پیل کړي. د پاکستان صحت وزارت وایي له چینا د اسلام آباد هوایي ډګر ته د رسیدونکو هر یو کس طبي معاینه کوي. د اجانس لیکنه زیاتوي بنگلاديش 13 اونۍ وتوانېد چې له ووهان خپل 312 اتباع چې زیاتره زده کوونکي دي بیرته خپل وطن ته ورسوي.
له هارون باچا څخه مو د اجانس فرانس پرس د مقالې مهمې برخې اورېدې. له دې سره د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. یوه لارې فیسبوک ته هلته راته خبرونه لیکلی شئ او په ټلیفون هم را سره خبرونه شریکولی شئ. په سکایپ یې هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
ترسنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
کولای شي چې په وایبر هم را سره رابطه وکړي. د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ ووهئ: 0024 2 0 4 3 6 4 9 6. شمیره یو ځل بیا واوري: 0024 2 0 4 3 6 4 9 6.
پر فیسبوک راته ابو سفیان عسکری لیکلی دی چې د بنو په جالی خیل کې دوه د ترهګرو د وسلوالو ډلې دي چې روزانه کله خپل سره وژني او کله عام ولس باندې حمله کوي. د وی په 2009 هم کې دلته د جانی خیل قوم اپریشن شوی دی. تر اوسه پورې وی نه پوځ او نه خلکو دلته کمانډران وژلی دی او سیمه یې هم نه ده پاک کړی. صحیح دی. دور محمد گوہری لیکلی دی چې د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ اړوند سیمه کې شام کې د واورو له کبله غر واورین غر یا کمر خوېدل دی، لارې بند کړی ده. وی تلفات نه لري. سم ده. او نور سلام مسوزی لیکلی دی چې په کورما کې خبرانونه وشو سهار څخه تیز توپان راغله دي سمدا او ګوهرلی لیکي چې په باجوړ چارمنګ هاي سکول کې د نهم او لسم د زده کوونکو لپاره ټویشن پیل شوې دي ځکه چې امتحانونه رانږدې شوې دي او حبیب الله حبیبی لیکلی په ننګرهار کې پرون د څلور دېرش محصلانو د فراغت غونډه وشوه دېرش هلکان او څلور ویلنجونې وې پکې چې دوی فارغ شول د بصیر امیری په غږ دا سندره اورو سیره میری په غږ مو سندره واوریده او د دین علاوه اکرم خان شیرانی صاحب له درازندې څخه دا د ملخانو خبر را لګل. دا د ملخانو خبر ما درې څلور ځلې ولوسته، بار بار مر شریکوي یو خبر چې دینه الریډی ستونزه جوړه شوې ده. تازه خبرونه ولټوي، سیمو کې ډیر شان روان دي، ستاسو په سیمو کې جرګې دي، مرکې دي، کارونه دي، د دې په اړه کې راته معلومات راکوي، تازه حال را سره شریکوي د خپل سیمو. او د دین علاوه سید الله شاه وایي چې د ولنټاین ورځ د زنانو کسانو هم لیکلی دی، او وایي چې د مشال رادیو کارکونکو او ریدونکو ټولو هیوادوالو ته د مینانو ورځ مبارکي او د مینې ښکارندوی ورسره کوم، مننه ډیره زیاته. مسلم خاورین لیکلي له پکتیا احمد خیلو څخه، وایي دلته وسلوالو طالبانو کلینیکونه تړلی دي او خلک وی له ستونزو سره اوس مخامخ شوي دي. بالکل دا یو ورځ دوه ورځ نه خبر دی، او نورو کسانو هم لیکلی دي د علی شیر خوست کې، وی افغانۍ چې کله نه رایج شوې ده، رواج شوې ده، وی دکانداران چې دی ظلم کوي، دا هم یو ستونزه ده، خبر نه دی. مسعود حکیمی لیکي لکنداره چې دا مهال ولس د سولې خبرې په دکان جماعت هر یو ځکه وي سولې خبرې کوي، او له مشال رادیو څخه مننه، وي مینه ورسره لرم، موږ له تاسو سره مینه لرو. حکیمی صاحب، د سولې د خبرو په اړه باندې خو درته تازه رپورټ نن خپور کړ. نور تبصری هم را تراغلی دی، د موسم حال ډیرو کسانو شریک کړی دی، دلته ټولو څخه مننه چې د موسم حالونه مو شریک کړی دی. په ځینو ځایونو کې اسمان شین دی، او ځینو ځایونو کې وریځې را روانې دي، ځینو ځایونو کې طوفان دی، نو بس دغه موسم یې دغه طریقې سره روانې. نو د ستاسو نومونه زه د ټولو نشم اخیستی. د رحیم شاه په غږ سندره اورو.
گلی رو رو چھوڑنا پنگڑو دے گرانی رو رو وقت مقام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا وقت مقام دے گلی رو رو چھوڑنا پنگڑو دے گرانی رو رو گلی رو رو چھوڑتا بنگڑو دے گانی رو رو بولتا مقام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا لاڑیا ماں پلار کی
سوکھی شکیا نشی پم مستی لیلا او دما خام دے گلی رو رو چھوٹا بنگلو دے گرانی رو رو وزما خام دے گلی رو رو
مشال راډیو ته وګیاست. زنی نور خبرونه هم راغلی. محمد شهاب الدین شاه خ راته لکواټه لیکلی دی لشویکی کلی څخه. وی دلته زموږ د کلی مدرسه کې دستار بندي وشوه. کم درې کسان وی حافظان شو د قران او څو نور چې دی هغه قران په نظر ختم کړ. او زما ورور هم په نظر قران ختم کړ. سمه ده. احسان وزیر لیکلی دی چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین عدالت ته وړاندې کوي. رضوان ارمان له پکتیا میرزکی ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې پرون د ولایت دوه استازي چې په پارلمان کې دي هغوی د ژمنیو رخصتیو په جریان کې میرزکی ته راغلي ول. د ولس ستونزې وکتئ له هغوی څخه یې واورېدي چې څه ستونزې دي او د هواری پاړه ور سره خبرې وکړې. دی وی په عین وخت کې ځمکه چې دغه په واورو پوښل شوې د خو اسمان نن شین دی. زاهد الله سمسور له خوست لیکلی دی چې بنگلاديش له پاکستان څخه هغه سره هغه لوبه لغوه کړې ده چې د شپې او ورځې به کېده. پاکستان ته له انګلستان سره هغه کلب لوبډله روانه ده پاکستان او له انګلستان ترمنځ چې ترې کرکټ وی. دا سمسور صاحب ته د خوست دا څه قسم پښتو ته لیکلې ده؟ زه دې ته حیران شوم. د ده جمله چې زه تاسو ته ولولم د لیکلي پاکستان ته له انګلستان څخه هغه کلب لوبډله روانه ده چې ترې کرکټ له هغه جلب څخه رواج شوی دی. نو که په ډېره سمه توګه یې ووایو آسان یې ووایو نو له انګلستانه د کلب لوبډله ده هغه پاکستان ته ځي او دا د هغه کلب لوبډله ده چې کرکټ ورڅخه پیل شوی او رواج شوی و. محمد نبی ساحل د آی سی سی لخوا د 500 ورځو لوبو په درجه بندۍ کې د آل راؤنډرانو په فهرست کې لومړنی اعلان شوی دی. صحیح دی. آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا محمد نبی ساحل د 500 ورځو یا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د آل راؤنډرانو په نوم لړکې لومړی اعلان کړی دی. لومړی مقام یې ورته ورکړی دی. او د دې نه علاوه محمد الله کاکړ لیکلي له بغلان پولی خمری ولایته وی دلته د تذکرو دفتر رشوتونه اخیستل شروع کړی دي. سید دا هم یو ستونزه ده. تنها یوسف هم یو ستونزه شریکه کړې ده. خبر نه دی وی پکتیا په ډنډ پټان کې قومي شخړې زیاتې شوې دي جګړې زیاتې شوې دي. د شفیق مرید په غږ سندره اورو. مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. لتاسو ټول څخه مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل د خپل سیمو او معلومات مو را سره شریک کړل. آباد اوسئ. اوس به درته د استاد اول میر په غږ سندره نشر کړو په بلګړه کې له رپورټونو سره. بیا ستاسو په خدمت کې.
دادرا بھی پیار